په کابل کې د ماښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې شفیق عیار را سره دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د لومړنۍ غونډې جزئیات او تحلیل مو د همدې خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی سي. خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالله عبدالله وای روان تاوتریخوالی د سولې په وړاندې اصلي خنډ دی. په بلخ کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په لسګونو کسانو لاریون وکړ. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو یوه شبکه نیول سوې ده. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه نن په کابل کې جوړه سوه. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په دې اړه جوړې سوې غونډې ته وویل:
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري.
شغلی عبدالله زیاته کړه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې عالي شورا شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاد سوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې سوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر تر سي.
په خطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي چې تیره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلاره او مقدمه موافقه وسوه. په بلخ ولایت کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په کابل کې لسګونو ترک چبرو لاریون وکړ. دوی په کابل کې وویل چې تر و دېرشو ورځو زیات وخت کېږي چې په مزار شریف کې د تښتول سوي ماشوم درک نسته او حکومت نه دی توانېدلې چې اختطاف کوونکي ونیسي. په مزار شریف کې د اعتراض کوونکو له ډلې عبدالحمید آزادي راډیو ته وویل:
موضوع یوازی د عبدالروف جان د اختطاف نه ده. نور کسان مهم اختطاف شوی او د خوشکیتو په بدل کې د زیاتو پیسو وخت نه کړی. دوه ورځې کېږي چې زموږ یو بل سوداګر هم تخته ولای دی.
اعتراض کوونکو د مزار شریف او حیرتان ترمنځ لار هم تړلې او پر لات یې پیل کړی دی. د بلخ ولایت چارواکو مخکې ویلي و چې د اختطاف کوونکو په نیولو پسې دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو او د دولتي چارواکو د ترور یوه شبکه نیول سوې ده. د امرالله صالح د رسنیو او عامه ارتباطاتو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل:
کومه شبکه چې د دولتي منصبونو د ترور کې وا او د غراس د چسپکی ماینونو ته چودون کې مواد کابل ښار ته انتقالول د متیولا په نوم د غکس امنیتي ځواکونو نیولې دي او متاسفانه چې دی یو نانوای جوړ کړو. دا نانوای جالي و په دې معنی چې په ظاهر خلکو ته خودل چې نانوای د لیکند په خې ډوډۍ روړلې او په خې ډوډۍ خرڅولې.
په کابل کې د جنایي پیښو او ناامنیو د تر زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د تلیه میزان پر 15 د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پکتیکا امنیه قمانداني وایي په ارګون ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د امنیه قمانداني ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې دا نښته تېره شپه سوي.
د لومړنیو معلوماتو په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو 12 نفر وژل شوي دي او همدارس په نښته پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم شته هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
شغلی آریان دا هم ویلي چې د ارګون زون د محلي پولیسو قمندان اید محمد خان چې تېره شپه یې ګیانی ولسوالۍ ته اکمالات کول د وسلولو په یوه کمین کې وژل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په امریکا کې د وزګارتیا په اړه راپور شي چې اقتصادي بهتري په ټکنی ډول روانه ده. جو بایدن له کانګرس نه غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د زیان د جبران لایحه تصویب کړي. شغلی بایدن پرون وویل که اوس اقدام ونیسي راتلونکی به ډیر تت وي. ده وویل چې امریکایان مرستې ته اړتیا لري. پرون تر دغو څرګندونو مخکې د حکومت په یوه راپور کې څرګنده سوه چې په نومبر میاشت کې د کار بازار وروسته سوی و. بایدن خبریالانو ته وویل چې دی د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د هغې مالي بستې ملاتړ کوي چې د کورونا وایرس د جبران لپاره پلان سوي او په کانګرس کې ورباندې بحثونه روان دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو وار بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون وخت یې خبرې کړې، په څلورویشتو ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 225,000 نوې پیښې ثبت سوي، او په همدې څلورویشتو ساعتونو کې 2,568 تنه د کورونا وبا له کبله مړه سوي دي. روسی چارواکی وی په هیواد کې د کورونا ضد تولید سوی واکسین سپوتنیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل سوی ده. دا پروسه کې د کووید 19 ناروغي پر ضد لومړی واکسین دی چې په ډلیز ډول خلکو ته لګول کیږي. روسی چارواکی وی دغه واکسین په لومړیو کې روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د ټولنیزو خدماتو مامورانو ته لګول کیږي، ځکه چې دوی د کورونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. او په تلو تلو کې په کابل کې د نجونو او هلکانو د باولینګ د وروستي پړاو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې شپږ نجونې او شپږ هلکان د کابل د باولینګ ملي لوبډلې ته غوره شول.
سن وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالی شورا په لومړنۍ غونډه کې د سولې خبرو دروانو هڅو په پرمختګونو شغیدلی.
اوس د دوم مرحلې کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر تر سي و به دقت انشاءالله تعالی و به مو متانت باید پیش کړي.
افغان حکومت په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د قتل په تړاو د یوې شبکې د پیژندلو خبر ورکړی. نن د دسمبر 15 د خاوري نړیواله ورځ ده. افغانستان کې له خاوري څخه څنګه شګه تخصلی سي؟ د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي
هر نقطې د افغانستان ته ځو او دغه ځای خاورې به مطالعه کوو. عمل په ساحه کې او دغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلیږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې د ژمي په سړو شپو کې د نکلونو دود
نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله، پرځکه الادی کنه د سر می ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول او خدای سي څاک وګونه به مرتنی ویلی و چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
دا به هم وری چې د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او وی ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. او په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه درته لرو. ورزو ته خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لمړنۍ ناسته وسوه. په دې غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات دوهم پړاو ته رسیدلی او تر دې وروسته هر اونۍ به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بلخوا د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته سوې ده او په دې بهیر کې به ټول افغان ولس ته ونډه ورکړل سي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیز سره کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا له جوړېدو څخه باندې ومیاست کې خوننې د رهبرۍ کمیټې لومړنۍ ناسته وسوه. په دغه ناسته کې چې اکثرو افغان پیژندل شویو سیاسي څیرو پکې ګډون درلود، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل طالبانو سره مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا ده. همدارنګه ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د سولې لپاره هدف واضح دی خو د لارې په نقشه کې باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله بیا ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په خبره یې اوس یوازې په هیواد دننه دغه بهیر د مختلفو لپاره د نظرونو یووالي ته اړتیا ده. همدارنګ په دغه ناسته کې تر ډیره د افغان سولې اړوند او په هیواد دننه د دغه بهیر د بریالي کېدو په هدف یو واحد سیاسي نظر کېدو ټینګار وسه. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی، د ولسمشر غنی پوخانی، لومړی براستی عبدالرشید دوستم او د ملي ماز ګوند مشر سید حامد ګیلانی او د ملي مصالحې عالی شورا دین نور غړو په دغه ناسته کې ګډون نه وکړای. که څه هم ښاغلی عبدالله وویل چې د یو شمیر دغو کسانو کورونو ته ورغلی و او ترې غوښتنه یې کړې وه چې په دغه ناسته کې ګډون وکړي. محمد یونس قانوني په دغه ناسته کې له ولسمشر غني او ښاغلي عبدالله وغوښتل کوم غړي چې په دغه غونډه کې نسته هیله ده چې په نورو غونډو کې راوبلل شي. تر دې وړاندې د دغې شورا د غړیتوب لپاره یو شمیر سیاستوالو مخالفت ښودلی و. له دې ډلې یو هم مخکنی ولسمشر حامد کرزی و، خو نوموړي نن په دغه ناسته کې ګډون کړی و او د سولې له روانې پروسې او د افغان دولت نه مذاکراتي ټیم خپل ملاتړ څرګند کړ. بلخوا خواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ناستې ته په خبرو کې دې ټینګار وکړ چې د ملي مصالحې عالي شورا د لا پراخ او د سولې په برخه کې د لومړی په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ یووالی رامنځته شي. فریبا جانې، د ملي مصالحې عالي شورا په ترکیب کې 40 کسان غړیتوب لري چې ښځې هم پکې شاملې دي. دا شورا 8 مرستیالان لري چې نیم یې د ولسمشر غني او نیم یې نور هم د عبدالله عبدالله له لوري معرفي شوي دي. بله فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم فیروزي عزیز. دوستانو، و مریدل چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا تشکیل په اړه تر دې مخکې په کابل کې د سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګند وو او د تشکیل بشپړېدلې له څو میاشتو راهیسې یوه ناندریزه مسله وه. که څه هم د دې شورا په نننۍ غونډه کې ګڼو افغان مخکښو سیاستوالو برخه درلوده، خو په څرګندونو کې د شورا په جوړښت کې لا هم نیوکې کې څرګند دي او د دې شورا د پراختیا غوښتنه یې کوله. همدا مسله مې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخوانی مرسیل عبدالحکیم مجاهد څخه وپوښتله او مرکه مې ورسره وکړه. ښاغلی مجاهد، راته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم، د سولې د عالی شورا د غونډه نسبتا یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډو خنډ سره مخامخ کړې دي. دا په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې هلته کې په قطر کې هم نسبتا یو څه پیشرفت رامنځته شوی ده، خو دغه شورا باید ډېر ژر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو ډېر شخصیتونو نه مکمله شي چې هغه وکولی شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ کافي اختلافات موجود وو او دغه اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونه زمیږي او د مهمو شخصیتونو نه باید جوړ شي تر څو چې په قطر کې د مذاکراتي پلاوي راهنمایي او لارښوونه وکوي او په دې کار کې نور زیات مرسته وکړي.
بله مجاهد صاحب، تاسو باندې دینو افغان مشرانو څرګندونې اوریدلې وي. د یو شمیر په خبرو کې بیا هم ټینګار کړي چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل شي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې کسانو اشاره چا ته وه؟
او د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري او په افغانستان کې مطرح پرګنی او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به بیرته هغه څه یو غلطي تکرارو لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته شوله. هغه سولې چې رامنځته کیږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه دی باندې پاتې کیږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به بیا جګړې پیل کیږي او د افغانستان خلق نور د دې تاب نه لري چې ځل بیا د جګړې میدان وګرځي.
بله مجاهد صاحب، که بیا هم داسې وایم چې که خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې دیني نه دي سولې د عالي مصالې جوړښت غواړي. نو د سولې د عالي مصالې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملي بڼه ولري او په بشپړه توګه باندې قومي بڼه ولري، تر څو چې وکولی شي هغه مرکز د تصمیم ګیري وګرځي او وکولی شي د افغانستان په سولې کې د هغه څوک چې مذاکراتي ټیمونه دي هغو سره مرسته وکړي او د لارښوونه وکړي.
بل یو ورسته پښتنو مدد چې د مصالحې عالی شورا په قطر کې پر روانو خبرو څومره اغیز لرلی سی او قوي یا کمزوري تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریز څومره اغیز لري؟
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا دې په موجوده مذاکراتي تیم باندې باور ولري او هغه دې اعتماد ولري. د سولې عالي شورا د مطرح شخصیتونو را رامنځته کېږي. زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات مثبت تاثیر ولري. د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي. نو بنا د سولې د مصالحې د عالي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دغو مذاکراتو سره ډېر زیات مرستندوی ثابتېدای شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهدو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال الیاس دایی د درناوي لپاره مراسم نیولی و. په دې مراسمو کې افغان حکومت وویل چې د الیاس دایی د قتل په تړاو یوه شبکه پیژندلې ده. دې مراسمو ته زموږ همکار خاطر پردیس ورغلی و. همدا اوس سره د ټلیفون پر کښې دی. خاطر پردیس، خبرونې ته ستړی مسې که ته راته وایي چې په دې مراسمو کې د چا ګډون کړی و او څه مهمې څرګندونې پکښې وسوې؟
سلامونه تاسو ته، هیله ده صحت ولرئ. بلې، نن د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا یو شمېر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لخوا د ارواښاد الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو باندې د یادبود یوه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بنسټي برخې د امنیتي بنسټونو همداراز د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ورسره د یو شمېر رسنیو د ملاتړو ادارو چارواکو ګډون درلود. په ټوله کې د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال دواخان مهپال وویل چې په د الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو باندې یوه شبکه دوی پیژندلې ده، ډېر ژر به دغه شبکه ونیول شي. په ورته وخت کې یو شمېر د رسنیو ملاتړو ادارو په حکومت باندې توندې نیوکې وکړې چې د الیاس دایی د وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت تېرېږي خو لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د ارواښاد دایی قاتلین وپېژني. دلته غونډې ته د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازی عزیز احمد تسل په ډېر توندو الفاظو باندې حکومت باندې نیوکه وکړه. وی ویل که چیرته حکومت مونږ ته د الیاس دایی د قاتلین نه راپوګوته کوي نو معنا دا ده چې خپل حکومت په دې مسله کې ګرم دی او حکومت باید حداقل د خپل ځان د وضاحت لپاره باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي. په ټوله کې له هلمند څخه هم یو شمېر خبریالان راغلي وو. دوی په حکومت باندې غږ وکړي چې د الیاس دایی له کورنۍ سره د نقدي مرستو تر څنګ باید حداقل د هغه یوه وړه لور د رالوېدو پورې باید د هغه د تحصیل او د ښه ژوند لپاره زمینه سازي باید وشي او حکومت باید په دې برخه کې پلاسترزنې کېنني.
ډېره زیاته مننه کوم خاطر پردیس و چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال الیاس دایی د درناوي لپاره جوړ سوي مراسمو کې ګډون کړی و. چې زیاتې را سره شریک کړه کور مودن زموږ خبرونه دامه لري. نن د دسمبر 15 نیټه د خاوري نړیوال ورځ ده. که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د یو شمېر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه سوې، خو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستلو لپاره د یوې سروې د پیل خبر ورکوي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې لپاره اغېزمن کار نه دی سوی. په دې اړه تفصیل امید ظهیر مال راکوي.
خاوره یوازې د کښت نه بلکه د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده، هغه چې ترې پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. له دې ورځې داسې مهال یادونه کېږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. یو نیوکه د هم د چې د افغانستان لخوا هغه ډول چاړي نه ده ګټه هم نه ده پورته شوی. خو د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا لخوا څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې لپاره خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او دغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلیږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
ښاغلی احمد زیوای دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوي، د سټلایټ له لارې موندل شوي چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نور یې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره یې د خاورې څخه اغېزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې، تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې د منګ خاوره د میتیدیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډیر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې پیغې کې زراعت یو عمده سکتور ده، دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام دا کې دوه د منځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 نیټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چارتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او که داسې بېغوري په دې سا کې ترسره کیږي، دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپو میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیه لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تغذیه کوي. د لیګیوم نباتات یا د لوبیا یا د باقولي د خاندان د حبوباتو د خاندان دغه نباتات مونږ په خاورو باندې وکړو، د آزاد نایتروجن دو د هوا نه اخلي، پرې شو کې جذبوي په خاوره کې او ماغه چې ځمکه او سات تخریب کیږي.
کرنیز کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې ځمکه ښه تقویه شي، نو د یوې اغیزمنې تګلارې له مخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې لدوی ډېری په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوې یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیوال موضوع: د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات عصمت سرونده کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادلې 15 پروګرامونه پای ته ورسول. وی ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیلې وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقې پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادلې وو. پمپیو د غرض ویلي د همدې موافقې پر اساس نور تمیلیدونکي پروګرامونه د دواړو خواو په ګټه دي، خو 15 چې پوښتنه پکې پیدا شوې د حکومت له لوري تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیلې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو پروګرام چې لنډه بڼه یې میسا ده، د امریکا د حکومت کارکوونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پا پامپیو وویل پنځه پای ته رسول شوي پروګرامونه د چین خلکو ته نه بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته اسانتیا برابروي چې نه یې د بیان ازادي خوښیږي او نه غونډي. د امریکا د حکومت له لوري د دغو پروګرامونو پای ته رسېده د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یوه بله نښه ګڼل کېدی شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېدا غندلې وه. ټرمپ همداراز د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترکتبرو مسلمانانو سره د چین چلند غندلی و.
او د ژمی اوږدې شپې د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې نکلونه لنډوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود په سړې دود دی. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر خپل راپور په یو نقل پیلوي.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لوني درلودې، ټول لوني شایسته وي، کشر لوري تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند اورونو ته نقل چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د ژمی سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او خوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندرې، سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچینا او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو یو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلنه چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الا دی کنه دی، سر مې ببر دی، ملنګ یو ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګان او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر اکثر تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
او یو شو تو خبرون دی دا اوالا
لهندان ولایت نه آزادی رادیو محترمی داری و رهبری تامین او احترام نام دلجاه صحیح پارنگ حالات وخش راپور نه درکړي اوس زده د مینهوالو لپاره د اعلاناتو په بڼه زده غږ ژوندی باید وساتل شي. منځنه نیکمل د هلمند ولایت
کوچی کوچی موږ سره په خوست کې هېڅ رنګه مرسته نه کېږي. موږ د کرج او مالداري ریاست څخه غواړو چې موږ سره هر اړخیزې مرستې وکړي. وسلام.
زه حاجي حسن د کونړ ولایت د غازي آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا ته نوي کال یوه روپۍ یو مال دلته په کونړ کې نه ده ورکړی شوي. نه نوي کال او نیمې پیسې ورکړی شوي دي. نو لوړپوړو چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې هکله باور وکړي.
چې ما د یاراتو ځینې خبرې کوم دا درې کاله کېږي دغه یاراته موږ راغلي یو په سیرا تېر ته په دغه شهر کې سوزي جګرشن کې پراته یو. یعنی دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ سره هېڅ کومک نه دی سوی پر کور شپږ زره ورکړي دي صحابه هغه شپږ زره پیسې سخته وږي چې پر نفر باندې نیخه پنځلس روپۍ رسي که څو روپۍ رسي. د سخت حالاتو سره د جګرشن د شهرک ساز ماجر مخ دي. دغه غږ دې رئیس جمهور صاحب ته ورسېږي. دا ماجرو سره باندې دې اوره هم وکړي. دا د ماجرو غږ دې تر یو ځایه پورې ورسېږي.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و. دا دې موږ هم درته خبره کړه. په کابل کې څلور نیمې بجې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی کې له سالم احمد صالح څخه اورو.
تر شپږو میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه په کابل کې جوړه سوه. په دې غونډه کې ولسمشر غني او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې سوي دي. محمد اشرف غني نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو له سختیو سره مخامخ وو. په بلخ ولایت کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په کابل کې لسګونو ترک ټبرو لاریون وکړ. دوی په کابل کې وویل چې تر اوه دېرش ورځو زیات وخت کېږي چې په مزار شریف کې د یوه تښتول سوي ماشوم درک نسته او حکومت نه دی توانېدلی چې اختطاف کوونکي ونیسي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو او د دولتي چارواکو د ترور یوه شبکه نیول سوې ده. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي چې په ارګون ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې ولس وسلول وژل سوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس سعید هڅو د درناوي لپاره ځانګړې غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې پر دې خبرې وسوې چې د الیاس سعید له کورنۍ سره مرستې څنګه دوام پیدا کړي. د امریکا منتخب ولسمشر وایي په امریکا کې د وزګارتیا په اړه راپور شي چې اقتصادي بهتري ټکنۍ روانه ده او روسي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د کورونا ضد تولید سوي واکسین سپوتنیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل شوې.
مننه کوم. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستل سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. او د سپورت له ډګر مو په مهمو پرمختګونو نه جیا صافي خبر کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د نجونو او هلکانو د باولینګ ورستی پړاو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې شپږ نجونې او شپږ هلکان د کابل د باولینګ ملي لوبډلې ته غوره شول. دا دوه ورځنۍ لوبې وې چې د سل لوبغاړو له منځه ورستی پړاو ته دولس نجونو او دولس هلکانو لاره موندلې وه. ټاکل شوې چې بولینګ ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په موخه سیالۍ هم تر راتلونکو لسو ورځو پورې په کابل کې ترسره شي. د حضرت عمر فاروق لوبډله د بغلان ولایت د فوټبال غوره لیگ اتل ولی وګټله. د بغلان د فوټبال فدراسیون رئیس فرید احمد سدید نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پیلوبه کې عقبان او حضرت عمر لوبډلې راوتلې وې چې دوه د یو په وړاندې حضرت عمر فاروق لوبډلې لوبه وګټله. ښاغلی سدید وایي چې د حضرت عمر فاروق لوبډله د اتل ولی په ګټلو سره د هیواد شمال ختیځ زون د اتل ولی سیالیو ته لاره پیدا کړه. ویل کېږي چې دا سیالۍ یوه اونۍ د مخه پیل شوې وې او نن پای ته ورسېدې چې شپږو لوبډلو پکې ګډون کړی و. او نیوزیلند پاکستانی لوبډلې ته د تمریناتو اجازه ورنکړه. په نیوزیلند کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د یو شمیر لوبغاړو د کورونا ټیسټونو د مثبت راوتلو څخه وروسته د یاد هیواد روغتیا وزارت پاکستانی لوبغاړو ته د تمریناتو اجازه نه ده ورکړې. له دې وړاندې په پلان کې و چې د قرنټین د څو ورځو تیرولو وروسته به پاکستانی لوبغاړو ته اجازه ورکړل شي چې تمرینات ترسره کړي، خو اوس پاکستانی لوبغاړي له تمریناتو منع شوي دي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله د نومبر په 26مه نیټه نیوزیلند ته تللې ده.
او سم د پروګرام په پای شیبو کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه باوري؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو خارونو یادیږي، او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي خار نه دی، نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې له مخې باید د خار هوا ککړ شي، بلکې ډیر نور مسایل چې کولای شي مدیریت شي د دې خار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی رانه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپل اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه او ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه مخته وړم. زه امید ظهیر ملک. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه، چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي، چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجه دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی، او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې کې چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیان کوي، دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي.
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي دي.
دا بل غټه ډېره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اجازه راکړي، ماته اجازه راکړي دغه مسایل. دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس همدا اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږ هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ما ته اجازه ورکړئ، زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي. او زمون قوت به هم درته معلومه کړي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، تعلل کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره. او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لیکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د 15 غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي،
دریم دا خامه سړکونه دي او سلورم په کابل ښار کې سلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي پنځم لکه سلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي
اجازه دلته یو مسله بل هم زیاده کړم اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نور خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسې اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ بیا ولې د هوا دومره ککړه ده خو هغه لږ تغیر خو یې باید کړی وی
په هوا کې تغیر شته دی خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا ګاز مایع ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه بل غټه ستونزه د ترانسپورت پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
انډر صاحب که ستاسې په یاد اوسي د جمهور رئیس لومړي مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي په دې معنی چې ستاسې اداره هغه ډول چاړتیا د کار نه دی کړی ځواب مو څه دی
زمونږ ځواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم هما چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اتا سره په حیاتي کې خبازیانې قنادیانې کوچهپازیانې هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زستونه آبازي دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو ګل فابریکا چې صد کال تاسو شاید چې مونږ آن د صنعتي فابریکې وتړله په دوی باندې مې فلټر نصب دا زما همدونه زور و قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم داد آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي معینان رؤسای دا ټول راوځي تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نصب کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې هماغه کار مونږ سږ کال وکړه ورباندې بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې وو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلي ته یې دنده وسپارله بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونه په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي
دا د هوا پیژندنې کړنې دي دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړي دي همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مو خپله کړي دي ما کړي دي خپل د ریاست نه همدا
زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سوداني سو په کومو
سیمو کې وایم مونږ سیار د زګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې په دوهم ناحیه شپږم ناحیه یولسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار د زګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی کاربن مونوکساید دی سلفر دای اکساید دی نایتروجن دای اکساید دی او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لاس دی دا دزگا مون تهیه کردیم دی اغا ارقام مون اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې اداره په سایت کې تاسو وګورئ
د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده
د استاندار نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید کاربن مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی اوزون په باز ما ساحو کې د هغه نه ټیټ دی نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی یعنی د کله استاندارد سره او کله هم یو لک د استاندارد نه زیات دی لکه سلفر دای اکساید هم زیات دی
او بل ذرات مالاق چې دا ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ایم 10 او پی ایم 2.5 کوم دي دا دواړه په دې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
انجنیر صدرې غازونه چې تاسو یاد کړو اوزون کاربن مونوکساید یو بل چې تقریبا زهري دي یعنی هم دغه غازونه کم دي په کابل کې
دغه په مناسب اندازې یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري هم دا اوس چارخام اخیستیم دی پا دی ورازو که دی ورازو که مخ که لدی خو میاشت دو مخ بیخی طول دا گازون استاندارد نلاندی و طول استاندارد نلاندی و دا پنزه گازونه که مخ که ما تاستو بیده خو دا یو شیستدی چی دا هوا کغلتیا پا جمعی که دا هوا پسولواله طبعی لامل دا شایان دی او هر شی چی دا استاندارد نزیاد چی خواه مخواه خول منفی تاثیر لرید
دیر زیاد من ناینجر سب کرم آباد
میربانی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد په رغولو کې ونډه اخیستلی شي د خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم
په افغاني ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي دوی د چشپا ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي هغه دا دی چې ناول نه ورباندې کار نه کوي اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې کور کې به ته دا کار کوې ته به دا کار کوې ته به دا مسولیت ترسره کوې نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کې سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي
دا چې دی آزاد روږدې شوی دی زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی هلته چې دی کار نشي کولی پلار یې په ده په مورد ویلي چې د باندې چې سرمایه ګذاري کړې دوی ته چیرې پیسې برابرې کړي چې ته خپل د تعلیم مقدرس ووایه په ډېر مشکلاتو باندې چې د دنې ښوونځی لوستلی دی ده ته دا فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردی نه دې ترې راضي او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي
هر انسان ځان ته آینده لري نو یو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پیژني کار نه کوي درس نه وایي مطالعه نه کوي بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره که چېرته دې مسؤلیت ونه پیژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي نو که مسولیت پیژندلې کار یې کړی وي خو نوم به ولري کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي دا یو غټ کار به ده کړی وي یعنې یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ
په اقتصاد کې ډیره ستره ونډه ولري، ډیره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنې به شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغیږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته وګه وګه ورکړي، د غو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کیږي یا هغه درته پیدا کیږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلوي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بیا جایه شرمونه کوي، بیا جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کیږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کیږي او مسؤلیت پذیره کیږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د پدې یو شکل دیغه و هڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کی.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکي ځوانانو ته باید له ډیر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره امدادا خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم اده دې اوس نو وخت کې ز خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي ته وړ وړ کار نور کومه لاول می دې فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رایت خپل پیدا کړی سی خپل مصاريف دي کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړی. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنیو سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وبستوي یا د کور په مشرانو وبستوي یا که په یو ډول باندې په یو وخت د ټول مسؤلیتونو لغړی کیږي، نو دینه پویږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پانتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولري، نو هغه بیا پویږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي، وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مخته بودی. خو بعضې ځوانه هسته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همون شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤول دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلا ده. زما په فکر داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کېږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمي خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعضې وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ده، ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوس یې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه ورته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځی کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلوده، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کېږي. دو وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس ته، هلته د راتلونکي کارونو دپاره و. ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی سي چې ډېر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي، بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکار یې، یو بل شی زده کړه. که دوه کاله بیکار یې، درېیم شی زده کړه. ځان باندې مثلا سرمایه گذاري وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چه ده سم شور ما شوری ما شر و سم چه ده سم شور ما شوری ما شر و سم پکاز کتے کور دمک مارو سم پکاز کتے کور دمک مارو سم چدہ سن شور ما شوری ما شر و سن چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی پسے کریے خلوت بت کنا کیجی تہا سنم پیات میں جگر سو تہا سنم پیات میں جگر سو چہ سن شور ما شوری ما شر سو چہ سن شور ما شوری ما شر سو پکا رکھتا یہ کوردہ مجمع روسو چیدہ سن شور ما شور یہ ما شر روسو
د زلف شپې خال په غیږ کې واخیست چت زل خوش پہ خال پغیش کی واخیر دفلاک پشبستان کے کمر سن دفلاک پشبستان کے کمر سن چت حسن شرما شوریا ماشر حسن چت حسن شرما شوریا ماشر حسن پکار کتے کور دا مجمرو سو چتا حسن شور ما شور اے ما شر حسن تبسمی د غټیو خلکړه پټه تبسمی د غټیو خلکړه پټه دس کلا هو چمی کور د آزر وسو دس کلا هو چمی کور د آزر وسو چتا وسو